द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم د وی وی ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د می 20مه او د غوی میاشتې 10مه نیټه ده د ډی ریډیو د سهارنې خبرونه په دې نیم ساعت کې به فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري د یو له سورځو جګړو او تشدد نه پس اسرائیل او د فلسطین حماس ډلې په دزبندۍ اتفاق کړی دی فلسطینیان وایي تیرو ورځو کې غزه کې له 200 نه زیات کسان مړ شوي دي د پاکستان حکومت فیصله کړې چې د کار او تعلیم په ویزو بهر ته تلونکو پاکستانیانو ته د هغو د پاسپورت لمخې د کورونا ویکسینونه ولګوي او د امریکا د پوځ یو جنرال وایي چې د افغانستان نه د هغو د عسکرو د وتون وروسته د ترهګرو د څارنې لپاره خپل سپارښتنې به دفاع وزیر ته وسپاري او اوس هم پوره خبرونه اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې په دزبندۍ اتفاق وکړ دا خبره د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر او د مصر سرکاري ټي وی خړې ده حماس ویلي چې د هوکړې لمخې دزبندۍ د جمعې ورځې د شپې 2 بجو نه پس شروع شوې ده په دې ډول د وروستیو څو ورځو خونړی تشدد تبه د پایتکې کې خودل شي دا دزبندۍ د مصر لخوا پیشنهاد شوې و چې بیا د اسرائیل کابینه کې ور باندې ووټ اخیستنه وشوه او د اسرائیل چارواکو په وینا د کابینې ټول غړو په اتفاق سره رائے ورکړه چې دوه اړخیزه او د قید او شرط بغیر د دزبندۍ وشي د ریپورتونو لمخې د دزبندۍ له پیلیدونه 2 منټه مخکې هم دواړو اړخونو په یو بل گزارونه وکړل خو د زیانونو په اړه یې معلومات نه دی ورکړل شوی په تیرو یو له سورځو کې د اسرائیل او د فلسطینی ډلو ترمنځ تشدد دوام درلود چې د نړیوالو پام یې ځانته اړولې وو په دې موده کې نړیوالو د تشدد د کمیدو غږ وکړ چې په شروع او چاشنبه ورځ د امریکا صدر جو بایدن هم په اسرائیل ټینګار وکړ چې تشدد دې کم کړي حماس ډلې ویلي تر هغه چې اسرائیل دا دزبندۍ ساتلې وي دوی به هم دا دزبندۍ وساتي د حماس او اسرائیل ترمنځ دا وروستۍ نښته د می په لسمه پیل شوې او د غزې د سیاحت چارواکي وایي چې په تیرو یو له سورځو کې د اسرائیلي تیرو په بمباریو کې 202 ډیر فلسطینیان ووژل شو چې 15 شپېته یې ماشومان ول همدارز هغوی وایي چې 1900 زخمیان شوي دي اسرائیل بیا وایي چې لږ تر لږه 100 شپېته تنه فلسطینی جنگیالي ووژل شوي دي دا هم ویل شوی چې د حماس پر راکټونو اسرائیل کې 12 تنه ووژل شوي او سلګونه نور زخمیان دي په دا سال کې چې پاکستان کې په یو شواروز کې بیا د کورونا رنز نه 101 ناروغان مړ شوی او هم په دومره وخت کې 3290 کیسونه هم ریپورت شوی دي پاکستان وایي چې د بهر هیوادونو ته د کار او تعلیم او د سمندر د لارې سفر کوونکو د 13 کالو نه زیات عمر کسانو د پاره د کورونا ویکسین لګولو تګلاره اعلان کړې ده د دې تګلارې لمخې هر هغه پاکستانی چې عمر یې د 13 کالو نه زیات وي او ورسره د خپل دند او تعلیم ویزه وي هغه به خپل پاسپورت د ویکسین مرکز کې ښکار کوي او هلته د نوم درج کیدو او ویکسین اخیستونه پس د نادرا ویب سایت لخوا به دوی ته آنلاین سرټیفیکیټ ورکړي شي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا لوړ پوړي کمانډر د شروع یا چاشمه پورز وویل دای به د جون په لومړیو کې دفاع وزیر لوید آستن ته سپارښتنه وکړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته څه ډول په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جګړې څارنه وشي د امریکا د مرکزي کمانډ مشر جنرال فرانک مکینزي وویل د افغانستان له ګاونډیو سره د هغوی د فضا په کارولو او د سرتیرو د اډو په اړه خبرې پر مخ روانې دي خو وخت به نیسي هغه وویل په پایله کې به امریکا د ترهګرو په ګواښ او لا افغان پوځره د مرسته په اړه خپل نظر ساتي ترڅو تړونونه عملی شي او ځمکني حالات بدل شي هغه د هم ویل چې دا به د افغان پوځ لپاره د سخت کار دور وي او خطر به ډیر زیات وي اوس مهال افغانستان امریکایي او نیټو ځواکونه په وته دي دا ویو ای ډی وره پاکستان کې د کورونا د څار د دولتي ادارې ان سی او سی د وی نوی اعلامیه لمخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عامو خلکو پیدل تګ راتګ تربل اعلان پوري تړلې دي تر دې وړاندې ان سی او سی په دغه قسمت اگراتک د اتم مینا بیا تر پرون ورځې پورې بندیز اعلان کړی و، خو اوس یې دغه بندیز تر خپل بل اعلان وغځاوه. د پاکستان حکومت پرون د چهارشنبه ورځ یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانستان لاړخه پاکستان ته د کورونا وایرس منتقل کیدو د مخنیوي په غرض د تورخم او نورو پولو د لارې د افغانانو پاکستان ته راتلل به د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر تر بل اعلان پورې تړلې وساتل شي. او روسي خبردار شید امریکا او روس د بارنو چارو وزیرانو انټونی بلنکن او سرګی لاورو په خپل لمړنۍ مخامخ کتنې کې په دې ټینګار وکړ چې د سنجیده اختلافونو سره سره دوی کول شي د ګډ کار لپاره لارې چارې ولټوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلنکن د شروع یا چهارشنبه پورز د خپل روس سیال سرګی لاورو سره کتنې کې وویل دا پټ نه ده چې موږ اختلافات لرو او دا چې واشنگتن به د روس د جارحانه کړنو په وړاندې خبرګون وخی، خو که د دواړو هیوادونو مشران په ګډه کار وکړي نړۍ به امن وي. بلنکن او لاوروف د آیسلند په سرحد د جاوی کې سره وکتل. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمنو اوریدونکو بیا هم خراغلی دا ویو ایډی ودا او تاسو موږ غل واشنگتن ڈی سی نا او ری اوس هم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. او مخ کی تر دې چې تفصیلی ریپورتونو ته ولاړ شو، یو ځل بیا یادونه کوم چې اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې په دزبندۍ اتفاق کړی دی. دا خبره د اسرائیل او د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر او د مصر سرکاري ټي وی کړی دی. حماس ویلي چې د هوکړې لمخې دزبندۍ د جمعې ورځې د شپې 2 بجو نه پس شروع شوې ده او په دې ډول د روسي څورزو خنړی تشدد ته باید د پای ټکی کې خودل شي. او سمراجو د سیمې تفصیلي ریپورتونو ته لمړی ریپورت هم د پاکستان. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې که چا سره د ملک نه بهر د مزدوري یا تعلیم د پاره د تګ ویزې وي او عمرونه یې د 13 کالونو پورته وي نو د خپل پاسپورتونو په خودلو سره کولی شي د کورونا ویکسین په مرکزونو کې واکسین واخلي. د بل خبر لمخې تازه شمیرې ښیي چې پاکستان کې 131 تنه نور کسان هم د کورونا وایرس لامل مړ شوي او د نویو کیسونو شمیر له 3000 نه اوخته دي. په دې اړه پام وکړئ د الیاس خان رپورت.
پتا سے حال چې پاکستان کې پتیرو سلیر شو ساتو کې پسلو زر 200 او خلکو کې کرونا رنز منتل شوی دی او هم په دومره وخت کې تر یو سل یو دیر ناروغانو خپل ژوند لاسه ورکړي. حکومت بهر هیوادونو ته کار او تعلیم د پاره تلونکو سره سره د سمندر د لارې سفر کوونکو د 13 کالو نه زیات عمر خلکو د پاره د کرونا ویکسینو تګلار اعلان کړی دی. د کرونا د سار او مخنیوي ادارې ان سی او سی لخوا خبره کړې شوی اعلامیه تر مخه بیلابل هیوادونو کمپنیانو، ادارو، پوهنتونونو، شپنگ کمپنیانو، د داخلی، دندی، لستلو او سفر و غیره د پارا د ویکسینو خوراکونه اخیستل لازم ګرځولی دي او په دې غرض بهر هیوادونو ته د کار یا دندی د پارا تلونکو محصلینو او په سمندر کې کارکونکو د پارا تګلارا جوړ کړې شوې ده. د دې پالیسۍ تر مخه د 13 کالو نه زیات عمر هر هغه پاکستانی چې ورسره د دندی ویزا یا اقامه وي هغه د ویکسینو خوراکونه اخیستل شي او دوی ته بعد د کرونا ویکسینو مرکز یا سی وی سی کې خپل پاسپورت، ویزا یا اقامه عملی تاخ کار کول وی. د ویکسینیشن عمله به د دوی اندراج وکړي او د نادرا ویب سایټ لخوا به دوی ته سرټیفیکیټ ورکړي شي. همدغه رنګ د اعلامیه تر مخه بهر هیوادونو کې پاکستانی محصلین هم په ذکر کړی شوی طریقې کار دا ویکسین لګول شي او دوی ته مسیر خپل پاسپورت او سټڈی ویزا ښکارا کول وی او همدغه طریقہ سمندر کې کار کول کو د پاره هم ده. د ان سی او سی د شمار شمیرو تر مخه پاکستان کې 13 ورځ یو ځل بیا د ورځې په حساب سره د کورونا اغیزمن خلکو شمیره کې زیاتوالی ولیدل شو. 13 ورځ د 13 میاشتې وروسته په دومبی ځل په یو ورځ کې د 50,000 نه زیات د کورونا ټیسټونه وشول چې پکې د مثبت پیښو سره د 8% نه زیات ریکارډ شو. پاکستان کې تر دې دمه د 80 خلکو نه زیات خلکو ته د کورونا ضد ویکسین خوراکونه ورکړل شوې دي. وی او ای ډیوا چې د مردان ضلعي روغتون د ویکسین ورکولو رابطه کار ډاکټر فاد اقبال پختل چې د حکومت بار بار خواستونو باوجود خلک د ویکسینو خوراکونه اخیستلو کې زیات دلچسپي ولې نه اخلي. نو هغه وی
بالکل یالي بالکل یالي خدا سیستم چې باندې لږ نور سیستماتیک کول غواړي سیستماتیک طریقې سره دا څه دی چې لکه حکومت انکریزینګ کوم ریجستریشن کې دي چې هغه پروسس دی او سنټر چې کوم دي کنه نور هم سیوا خلک انکرسته لري خو خلک انکرسته دي او د لاس کې چې یو ګرمي ده کوم ویټنگ ایریاز دی هغه کې زیات انتظار ویټنگ ټایم چې کوم دی هغه کمول هوا څومره زر مونږ ویټنگ ټایم کم کو ګورنمنت او ایڈمنستریشن نو اری کې با
ڈاکٹر فہد اقبال اوی چې په اختر کې د خلکو یو بل سره بغیر د احتیاطي ګامونو ملاوېدلو او رستو د کاروباري ځایونو او بازارونو پرانستلو رستو کرونا مثبتو پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي او که دا سلسله همداسې روانه وي او خلکو د احتیاط نه کار وانه غستلو د کرونا مثبتو پیښو شمیره د یو ورځ په حساب سره 2000 ته هم رسیدل شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د کالج ژوند د ځوانانو لپاره یو ډیر متحرک او د خوند او جذبې نه ډکه برخه وي، خو کورونا وبا دغه هر څه باندې اوس بد اغیز اچولی او د کالجونو او پوهنتونونو له بندېدو نه پس تعلیم آنلاین روان دی. دغه قسم آنلاین تعلیم ځوان کوهول په خصوص د جنکو زده کوونکو ژوند نور هم تنگ او د فشار لاندې راوستی دی. خو پښتني جنکۍ د دغه فشار او مشکلاتو سره څنګه مقابله کوي او څنګه ځان مشغوله ساتي، په دې اړه د سادیا قاسم شاه رپورت واوري.
د نړۍ په شان پاکستان کې هم د کرونا وبا د لاسه عام خلکو خصوصي توګه باندې د ځوان کول ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. د ژوند دغه برخه چې پکې هر کس د تعلیم، لوبو او ملګرو سره لیدلو د ژوند هر عمل کې ډیر متحرک وي، د تاسې د ژوند نه ډک خلکو ژوند د کرونا د لاسه داسې ښکاري ودرېدل دي. که د پښتنو په سیمو کې ډېر جنکای اوس هم د کلتوري روایت د لاسه زیاتره ژوند کور کې دننه کوي، خو د تعلیم او د کار روزګار لپاره د اوس جنکای د کورونو نه لری لری پورېځي. د داسې جنکو اکټیو یا متحرک ژوند هم د کرونا وبا د لاسه اغېزمن شوی دی، خو دوی وایي آنلاین خپل ملګرو سره ګپ شپ کوي او د خپل تفریح موقع ګوري. د دولسم جماعت عائشه وایي د کرونا وبا له وجې اوس هغه کالج ته نه ځي، کله کله د آنلاین تعلیم نه هم تنګ شي او چې کله دا داسې دباو محسوسوي نو بیا دا موسیقي اوري یا د ټوکو خندا ډراما یا پروګرام وګوري.
نو بس پریشان نه بچ کېدو لپاره موږ اکثر خپل سبق ویلو نه پس موږ فلم وګورو یا ټي وي ډراما وګورو یا څه خندا والا ډراما وګورو چې کم سره زموږ موډ لږ ښه شي. اکثر اور اکثر پکې څه سندرې هم وورو او هغه سره موږ د هر څه باره کې بیا سوچ نه کوو او لږ ریلیکس یو.
خود سواب سره تعلق لرونکي هم د دولسم جماعت زده کوونکي ملایکا شاوای آنلاین تعلیم دوی هر وخت فکر کې اچولی وي او د دې د لاسه هر وخت په دباو کې وي. هغه وی کله هغه داسې دباو محسوس کړي نو بیا د کور نه بهر کولاو ځای ته وزي او کله کله په موبایل یا په ټي وي باندې ډرامې وګوري.
پریشانی نه بچ کېدو لپاره موږ اکثر بهر لاړ شو، واک وکړو یا چې زموږ دهان دی هر سنه اخوشي یا کله پکې ټي وي وګورو خپل سبق چې کوم ټایم زموږ نه هغه په ټایم فری ټایم کې موږ ټي وي وګورو یا موبایل استعمال کو یا داسې غاني وغیرہ وورو چې کم باندې زموږ دهان دی هر سنه چې دنو اخوشي او موږ لا پریشانی لګه کم شي.
یو بل د کالج د کاونکی کائنات اختر وای د تیر یو نیم کال راسي تعلیمي ادارې بندې او دوی کور کې دننه بند ناشتي او کور کې آنلاین تعلیم کوي، خو هغه وايي د هر څه سره دوی باندې ډیر زیات دباو راشي. خو کله چې هغه د ذهني دباو ښکار شي نو د ذهني سکون لپاره بیا هغه څه کوي. په دې حق لا کائنات اختر وی ویډیو تاسو دا ویل
آنلاین کلاسز نه چې کله تنگ شم هغه دا دي چې زه بیا سکرین ته نه ورځم. زه کوشش کوم چې زه زیات تر خپل پیرنټ سره واک باندې وزم، بهر پینټینګ کوم یا بورډ گیمز کوم، خو سکرین چونکه از صرف زموږ خپل کلاسونو ته لیمیټډ دی نو هغه نه بیا تنګیږم. ای د وجه زما ټی وی ته هم ډیر شوق نه لیپ ټاپ باندې نور موویز یا څه ته شوق.
هم د سوابای ضلع د یو کالج زده کوونکي لایبا وای ټول زده کوونکي د آنلاین تعلیم نه تنګ شوي دي. جنکای په کورونو کې بند دي، خو هغه وای د نورو خلکو حالات نه خبرېدو لپاره هغه زیاتره د سوشل میډیا یا د ټولنیز رسنو استعمال کوي او داسې اجتماعي رابطه ساتي.
تاسو خبرې چې خلک په کورونو کې بند دي او د بهر دنیا نه خبر نه دي، نو هغه لپاره زه خپل ټایم په سوشل میډیا باندې تیروم چې د نور خلکو سره په ټچ کې یم او د غیر حالات نه خبرې یم.
د کرونا وبانه ځوان کول خصوصي توګه باندې جنکای خپل تعلیمي ادارو بندیدو او د خپل ملګرو سره نه لیدلو او آنلاین تعلیم تر ټولو زیات پریشان کړی دي او دوی د ذهني دباو ښکار دي، خو تعلیم ورله دا شعور ورکړي چې د دې حالاتو نه باوجود به ځان کم کم مشغلو سره مثبت او پرسکون ساتي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
تاسو له واشنگتن ڈی سی نه وی وی ډیوا خبری خبرونه اورئ او سم ورسیږي د مطبوعاتو د کتنې برخې ته. کورونا وبا په تیر یو کال کې د نړۍ بیلابیل ملکونه وځپل او په میلیونونو کسان یې مریضان او ګڼ شمیر یې له ژونده محروم کړل. دا چې کورونا وایرس په نړۍ کې بشریت ته څنګه خطرې پیښې کړې دي، په دې اړه د نیوز انټرنیشنل اخبار یو مضمون چاپ کړی چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل پاکستان کې د امریکای د ډیموکراتیک سیاسي پارټۍ د یو نامتو سیاستمدار د جی سی جیکسن یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته انسانیت په خطر کې. جی سی جیکسن د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې دا وخت په ګرد دنیا کې خورا خونړی کورونا وایرس وبا سرحدونو او پلونو د اوریدو د پاره د چا د اجازت نامو محتاج نه ده. دی وبا یقینا چې په یو ملک کې نه بلکې په ګرد د دنیا کې ټول انسانیت په خطر کې اچولې وي او د دې هغه شان مضبوطه تابعه په کار ده په څومره تیزی او مضبوطوالي سره چې دا په خورېدو ده. دا وخت هندوستان د کورونا وایرس دویمې خونړی چپی په مخ اخستې ده. په هندوستان کې هر ورځ د کورونا وایرس سلور لکه رنځوران راخکاره کیږي. دا سرکاري اعداد شمار دی، اصلي شمیره د دې نړۍ زیاته ده. په اسپیټالونو کې اکسیجن ختم شوی دی، وینټیلیټرز نشته او د مریضانو لپاره د کټونو هیڅ بندوبست نشته. د اکسیجن د نشټوالي له سببه هر ورځ په زرګونو خلک مري. د هندوانو د مذهبي دستور مطابق د مړو د سوځولو د پاره په شمشان غاټونو قطارونه لګیدلې دي. په دې وجه خلک د خپل مړو په پارکونو کې په سوځولو مجبور شوي دي. د دنیا په ګرد د سویلي برخه کې سویلي افریقا نه دا وخت د کورونا وایرس د رنز مرکز جوړ شوی دی. سویلي افریقا کې 14 لک خلکو ته کورونا رنز لګیدلې دي، خو صرف 15 لک ته ویکسین لګولې شوې دي. په نورو ملکونو کې د کورونا وایرس د خورېدو لحاظ سره برازیل د امریکای نه پس په دویم نمبر دی، خو د برازیل او د امریکای فرق دا دی چې په امریکا کې 80% خلکو ته ویکسین لګیدلې دي، هر کله چې برازیل کې صرف 8% خلکو ته ویکسین لګولې شوې دي. جی سی جیکسن دی نیوز پاکستان کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لیکلی دی چې په امریکا کې کورونا وایرس په ختمېدو دی، خو اوس امریکای له پکار دی چې د دنیا نور ملکونو سره امداد وکړي. تخمینه لګولې شوې ده چې د 25 ارب ډالرو د مالیت 8 ارب ویکسین اخیستې کېدی شي او دا 8 ارب ویکسین د دنیا نیمه آبادۍ لپاره لګولې کېدی شي. جیسی جیکسن نور لیکي چې په امریکا کې د 11 ستمبر د تراګر حملو نه پس امریکا کې آباد ایشیایي خلک او سیکان ډیر بد بد هدف کړی شوی وو. نن ورځ د کورونا وایرس د وبا له سببه د 11 ستمبر د ورځو حالات بیا راپورته شوی دي، خو د کورونا وایرس د خونړیتوب له سببه موږ له د نفرت صدوق نه ډډه کول پکار دي. مونږ باندې لازمه ده چې د هر قسمه نسلی فرق تفریق نه ځانونه وساتو او خپل ټول وسطوان د کورونا وایرس مخنیوي ته دین کو. د امریکای دا تاریخ دی چې په داسې خونړو وبایي حالاتو کې تل د دنیا امداد کړی دی. اوس هم امریکای له زړور اقدامات پکار دي چې د ټولې دنیا ملکونو ته ویکسین ورسوي. امریکای له پکار دي چې د هندوستان، سویلي افریقا او برازیل امداد وکړي. جے سی جیکسن خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې مونږ امریکایانو لا چین، روس او خپلو اتحادیانو سره په شریکه د دنیا د خلکو د کړمو سمورو د پاره راپورته کیدل پکار دی، او په دې کار کې دغو ملکونو سره باید چې د مقابله او د مسابقت سوچ ونه لرو، ځکه چې معامله د کورونا وایرس د خونړی عالمی وبا ده، نه چې د تجارت کولو او د منډو نیولو.
له افغانستان د امریکا عسکر په وتو دي او تمه ده چې د بهرنیو ځواکونو د انخلا دا لړۍ د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. په دې حال کې دا اندېښنې هم څرګند شوي چې له افغانستان د وتو نه پس به امریکا هلته ترهګري ډلې څنګه وڅاري، او که بیا له افغانستان امریکا ته خطر پیښ شوه نو امریکا به یې څنګه مقابله کوي. په دې اړه د امریکا د پوځ یو مشر کمانډر جنرال فرانک مکینزی ویلی چې هغه به خپلې سپارښتنې دفاع وزیر لوید آستن ته وسپاري. مجاهد جواد له نورو جزئیاتو سره.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا لوړ پوړي قومندان د شروع چهارشنبه په ورځ وویل دی به د جون په لومړیو کې د دفاع وزیر لوید آستن ته سپارښتنه وکړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته څه ډول په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جګړې څارنه وکړي. د امریکا د مرکزی قومندان جنرال فرانک مکنزی وویل د افغانستان له ګاونډیو سره د هغوی د فضا په کارولو او د سرتیرو د اډو په اړه خبرې پر مخ روانې دي، خو وخت به نیسي. هغه وویل په پایله کې به امریکا د ترهګرو په ګواښ او له افغان پوځ سره د مرستې په اړه خپل نظر ساتي تر څو تړونونه عملي شي او ځمکني حالات بدل شي. هغه دا هم وویل چې دا به د افغان پوځ لپاره د سخت کار دور وي او خطر به ډیر زیات وي. مکنزی منځنی ختیځ ته په لاره د اسوسییټډ پریس او ای بی سی ژورنالستانو ته چې له ده سره په دغه سفر کې ملګری دي د دفاع وزیر لوید آستن ته د خپلو سپارښتنو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. هغه دا هم ویلي چې دی به په منظمه توګه د افغانستان پر سر د څار د الوتکې د ساتلو د لګښت په اړه هم معلومات شریک کړي تر څو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په ترهګرو ډلو باندې نظر وساتي. تاکل شوې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. مکنزی په څرګنده وویل چې په ګاونډیو هیوادونو کې د هر ډول پوځي اډې پرته به د افغانستان پر سر لا زیات وخت لپاره د څار د الوتکې شتون ته اړتیا وي چې په منځنۍ ختیځ کې به له امریکایي اډو څخه د افغانستان پر سر له 4 تر 6 ساعتونو پورې الوتنې کوي. له شته اډو څخه د الوتنې د واټن له امله به دا ستونزمنه وي چې تر دې زیات وخت یو الوتکه د افغانستان پر سر پاتې شي. پوځي مشران په دې کار کوي چې څه ډول له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایډن حکم په سمه توګه پلی کړي، او په ورته وخت کې افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته هم وکړي او هم د ترهګرو په ګواښ باندې څارنه وکړي. قومندانانو ویلي دوی به ګواښونه له پاسه څاري تر څو دا باور کړي چې ترهګر یو ځل بیا د افغانستان له خاورې په امریکا باندې بریدونه ونه کړي. خو دوی ویلي چې امریکا تر اوسه پورې داسې کوم تړون نه لري چې د ګاونډیو هیوادونو له فضا څخه د خپلو الوتنو لپاره کار واخلي او یا پکې کومه ممکنه پوځي اډه جوړه کړي. خو مکنزی وویل د باور دی چې د به هغه څه ترلاسه کړي چې ورته اړتیا ده، خو تر اوسه کوم ښکاره حل او یا پریکړه نشته. په ورته وخت کې د پینټاګان مشرانو او د کانګرس غړو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به افغان حکومت او پوځ ژر د طالبانو لخوا چپه شي. افغان پوځ په ځانګړي توګه هوایي ځواک یې د امریکا په مرستو ولاړ دی او هم یې جګړه ای ځواک. مکنزی وویل د پدې باور دی چې افغانان د جګړې چانس لري چې له ځانه دفاع وکړي او بریالي شي. مکنزی وویل اوس وخت دی چې افغان پوځ ودرېږي او وخی چې دوی په یوازې توګه جګړه کولای شي. امریکایي وکیلانو ویلي چې دوی باور لري چې داسې چانس نشته چې طالبان به د 2020 کال د فبروري له تړون سره سم د خپل مشرانو په کړو ژمنو باندې عمل وکړي چې په هغه کې د تاوتریخوالي کمول، د سولې په مذاکراتو کې شاملېدل او القاعده سره د اړیکو پرې کول شامل دي. خو مکنزی وویل القاعده او داعش دواړه کمزوري شوې دي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
بیا هم خراغلی دا وی وی ډی ودا او تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډي سي نه اوري. اوس هم ورسېدلې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي. په دې ادارې کې د لاتین امریکې یو ملک ال سلواډور کې بشري مرستو په باب د امریکا د حکومت نظر شامل دی. چې زموږ همکار مختار خلیل دا ادارې په پښتو اړولې او تاسو ته یې در اوروي.
ګواتیمالا، هندوراس او السالوادور د شر فساد، بډو رشوتونو او د لنډې تنګي اقتصادي ترقۍ مسلو سره مخ ملکونه دي، او هم د دې مسلو له سببه د دغو درو واړو ملکونو خلک په غیر قانونه طریقه امریکې ته د ننوتو کوششونه کوي. دین علاوه دغه درې واړه ملکونه جغرافیایي لحاظ سره د بحر الکاهل د ساحل په خشکا، شاره او ځنګلي سیمو کې پراته دي، او آب و هوا کې د راتلونکو تبدیلو د نقصاني اثراتو وهنې ته ډیر اسان دي. په 13 نومبر کې ګواتیمالا او هندوراس، ایټا او آیوټا نومي سختو سمندري طوفانونو بد بد وهلي دي. د دې واقعاتو له سببه د دغو ملکونو د لکونو کورانو زخ ډیر زیان تاوان شوی دی، خصوصا د دوی د کر کروندې روزګاري ډیر تباه کړی دی، او دغو ملکونو کې د خوراک کمی تر خطرناک حده پورې را پیدا شوی دی. د بین الاقوامي ترقیه د پاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ د دریو واړو ملکونو کې د هنګامي خوراکي امداد، د سکلو، د صفا اوبو، د پناه د ځایونو د جوړولو، د آمدن د ذریعو پیدا کولو، د پروګرامونو او قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو د انتظامي کوششونو کارونو ته 112 میلیونه ډالر اوښکې دي. دین علاوه د کال 2013 او د کال 2020 د مالی کلونو په درمیانه موده کې د امریکې د خارجه چارو د محکمې د آبادۍ، پناهګزینو او د کډوالو شعبې مکسیکو او وسطي امریکې ته د پناهګزینو، د پناه غوښتونکو، د ملک دننه د بې کوره شوو خلکو او په خطرناکو حالاتو کې د پرتو کډوالو د ضرورتونو پوره کولو کارونو ته 238 میلیونه ډالر ورکړي دي. دا رقم په کال 2020 کې د کورونا وایرس د عالمی وبا د تابعیا کولو د کارونو لپاره هم دی. د دې رقم نه 85 میلیونه ډالر رقم السالوادور، ګواتیمالا او هندوراس کې په کورونا وایرس د قابو مندو کار ته بیل کړی شوی دی. دین علاوه یو ایس ایډ دغه سیمه ده د قدرتي آفت په صورت کې د دغو ملکونو د امداد لپاره یو ډله هم مقرر کړی ده. دا د ماهرانو ډله ده، او دا به دغو ملکونو کې د آفتونو راتلونه د شبو نقصانونو تخمینه لګی. د خلکو د ټولو نه زیات اهم ضرورتونه به په ګوته کوي، ملګرو خلکو او مقامي چارواکو سره به رابطې ساتي، او د آفت د لاسه د پلی شوو کورنو او ګوندو ته به د فوري نوعیت امداد ورسوي. د امریکای حکومت چې د دغې سیمې ملکونو ته د ترقیاتي پروګرامونو د پاره کم ډیر تیر او وګدمیاده باقاعده امدادونه ورکړي. د یو ایس ایډ په ذریعه د انساني خواخوږی ورکیدونکې دا امداد د دغې باقاعده حکومتي امداد نه علاوه دی. د دې قسمه پروګرامونو مقصد دا دی چې السالوادور، ګواتیمالا او هندوراس نه امریکې ته په غیر قانونه طریقه پکړه د تلونکو خلکو د خپلو ملکونو پریښودو بنیادي وجوهات ختم کړي شي، او دغه ملکونو کې په زبردستۍ د خلکو د خپلو کورونو نه د وستو مسله هم اواره کړي شي. د امریکې د حکومت د دې پروګرامونو د یوې برخې په توګه یو ایس ایډ د دغې سیمې حکومتونو، ولسی معاشرې او ذاتي مت سره په شریکه کار کوي چې دا شان سیمه کې اقتصادي موقع زیات کړي شي، روزګارونه پیدا کړي شي، دغو ملکونو کې د حکومتونو عملداري مضبوطه کړي شي، امن پکې قائم کړي شي، او د چاپیریال د تبدیلو د مقابلې وسطواني مضبوط کړي شي. د اجتمندو خلکو لاسګیرنه د امریکای په اقدارو کې شامل خبره ده. په دې سبب امریکا به د ګواتیمالا، هندوراس او د السالوادور د خلکو امداد جاری ساتي چې دا شان دوی په خپل وطن کې په خپل کورونو کې د خجون تیرولو خاوندان شي.